د مشاله ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنه یو وخت د مازیګری څلور بجې شوی په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په پاکستان کې بارانونو او سلاونو لزګونو کسانو ته مرګ جوب لړولې همدغه راز په پاکستان کې د ولسي شکایتونو اورېدو د سنټ کمیټې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرتابه سره ملاقات کړی دی او نور هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې ورزو بوریوال کاکړ ته چې تاسو ته سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی په پاکستان کې زیاتو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل دي. ملګري ملتونو وایي په افغانستان کې د بندیانو د شکنجه کولو د مخنیوي په لړ کې پرمختګ شوی دی او په انډونیشیا کې خلک نن د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو لپاره رای اچوي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې زیاتو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژل دي. دا خبره د پاکستان د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې نېشنل ډیزاستر منیجمنت د اپریل پر 11 کړې ده. یاد ادارې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې 12، په بلوچستان کې 11، په پنجاب کې 10، په سندھ کې 15 او په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. ادارې ویلي چې په ټول ملک کې لږ تر لږه 135 کسان ټپي شوي هم دي. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې له تیرو څو ورځو راهیسې د تیزو بارانونو لړۍ روانه ده. د پاکستان په سینټ کې د ولسي شکایتونو اورېدو کمیټې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولې غوښتنې پر ځای دي. دا خبره د یادې کمیټې غړي سینیټر مشاهد حسین سید د اپریل پر 14 مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل د کمیټې غړي د منظور پښتین له غوښتنو سره هیڅ اختلاف نه لري.
دو ویل چې د نقیب الله مسعود په وجنه کې د انصاف وشي. موږ ورته ویل چې دا بالکل سمه خبره ده. دو ویل عدالتونو پرته د شوو قتلونو په اړه د پلټنې وشي. موږ ورته ویل بالکل سمه ده. دو ویل د ورکو کسانو ازاله دي وشي. موږ ورته ویل بالکل سمه ده. او بیا دو ویل چې ماینونه ډیر تاوان رسوي. نو زمونږ په خیال دا ډیرې جایزې مطالبې دي او موږ له هغه سره هیڅ اختلاف نه لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون بیګا مشال رادیو ته ویل د سینټ کمیټې په غوښتنه یې په دې غونډه کې ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل ښځه د غیرت په نامه وژل شوې ده. د منګوري بڼ تاڼې د پولیسو مشر طارق خان د اپریل په 14 مشال رادیو ته وویل چې تر پلټونو وروسته ورته معلومه شوې ده چې د 400 دغه ښځه خپلو ورونو وژلې وه.
موږ دا اطلاع میلاو شو چې را دي د سیند په غاړه باندې یو زنانه ده او د هغې زبه شو د لاش پروت دی. موږ ته معلومه شو چې یاره دا دسې ورونو وژلې ده. یو نه حمید نوم دی، بل نه نوید. په دې کې یو ورور نوید چې کوم دی هغه موږ نیولی دی او بل برسې مسلسل یو بس کاروای نشته چاپې ځای په دې وه.
په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم شرکتګا مشر نیلم رحیم مشال رډې ته وویل چې په سواد کې ناموسي وژنې کیږي چې بیا وروسته د دې په وینا د ځان وژنې نوم ورکول سي. د بیپولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز پر پاکستانی خبریال او څېړونکي شازیب جیلانی جوړه شوې مقدمه غندنه کړې ده. جیلانی د دنیا ټی وی خبریال دی. پر هغه په پاکستان کې د انټرنیټي ترهګري مقدمه لیکل شوې ده چې پکې راغلي چې نوموړي د پاکستان د منل شوو ادارو عزت نه دی کړی. اتحادیه پر عدالت غږ کړی دی چې پر جیلانی لګول شوي تورونه دي ختم کړي. په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 134 کسان وژل دي. د افغانستان د طبي پیښو د انتظام وزارت ویاند محمد قاسم هیدری نن مشال راډیو ته ویل د کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې د تیرو شلو ورځو راهیسې بارانونو او سیلابونو دغه مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی بیګا اړوند چارواکو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د هغو کسانو د شکنجه کولو د مخنیوي په هڅو کې حوصله بخښونکی پرمختګ شوی دی چې د رواني جګړې په تړاو نیول شوی دی. دا خبره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اپریل پر 14 په خپل تازه ریپورت کې کړې ده. ریپورت لیکي چې افغان حکومت د ځورونو د لمنځه وړلو لپاره د خپل پلان په عملي کولو کې پرمختګ کړی دی. په دې ریپورت کې د 2010 کال د جنوري لومړۍ نیټې بیا د 2013 کال د سپتمبر تر وروستۍ نیټې د 28 ولایتونو په او یا مرکزونو کې له بندي 143 کسانو سره خبرې شوې دي. د ریپورت په وینا وهل د شکنجه کولو تر ټولو زیاته کاریدونکې طریقه بلل شوې ده. زیاتره بندیانو ویلي چې دوی د دې لپاره وهل کیږي چې جرم ومني او چې کله جرم ومني نو بیا یې وهل ودرول شي. افغان حکومت په مذاکراتو کې د ګډون لپاره 250 کسیز پلاوی قطر ته استوي. د ارګ ویاند هارون چخنسوري د اپریل پر 14 وویل چې په پلاو کې د سیاسي ګوندونو استازي، د اړوند ادارو غړي او د ټولنې له بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکي نمایندګان شامل دي. هلته افغان طالبانو ویلي چې د قطر په راتلونکي ناسته کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک ګډون نه کوي. دوی د اپریل پر 14 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا خبره ورته د کانفرنس یا غونډې کوربنو کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې د کانفرنس کوربنو ویلي چې دوی د دومره کسانو گنجائش نه لري. ټاکل شوی ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د روانې میاشتې له 19-23 په افغانستان کې د جګړې د ختمولو پر موضوع غونډه وسی. په انډونیشیا کې نن خلک د ولسمشري او پارلماني ټاکنو لپاره رای اچوي. انډونیشیا د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان هیواد دی چې زیات آبادی لري. دا په یوه ورځ ترسره کیدونکي د نړۍ تر ټولو پراخ انتخابات ګڼل کیږي. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ولسمشر او پارلمان لپاره په یوه ورځ رای اچول کیږي. د خبرونو پای او سمتاسو د موسم حال او د کرنسوی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ اخیستل کیږي او 142 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 140 روپۍ او 140 روپۍ او یا پیسې، یو ایرو 950 روپۍ 10 پیسې او 950 روپۍ او یا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 50 پیسې او 38 روپۍ 55 پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 55 پیسې او 30 روپۍ او یا پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 301 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، چارواکي وایي په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولي، او په پاکستان کې د ولسي شکایتونو اوریدو د سینټ کمیټه وایي د پښتنو ژغورنې غورځنګ ټولې غوښتنې پر ځای دي. خو د غورځنګ مشر بیا وایي
دوی ته ما خپل بیان دا هم وویل چې پارلیمنت ته ژوندون غواړو، سینټ ته ژوندون غواړو، تاسو خپله چې فیصله وکړئ نه لاګو کیږي.
د پاکستان ولس مشر وایي په بلوچستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به پر نیشنل الیکشن پلان عمل درآمد لا نور ګړندې کوي
اور تیزی سے نیشنل الیکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے.
او په قبایلی ضلعو کې سبا د ځوانانو لپاره میله شروع کیږي.
هغه پنځو گیمونو کې بیډمنټن تھا، ټیبل ټینس تھا، ایتھلیٹکس تھے، ٹگ آف وار تھے. موږ خو هر کله ویو ټول زنانو ته چې څوک پدې کې پارټیسیپیشن غواړي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو او په وروستۍ نیمایي کې به ژوندۍ خبرونه د مشال ترلا لاندې بحث هم وی. له مشال لړیو سره اوسئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې کمی اداره NDMA وایي ملک کې د بارانونو او سیلابونو له امله 9 کسان وژل شوي او لسلو زیات جوبل دي. بلخوا تېر ورځ د کوټې کراچۍ پر سړک له کراچۍ څخه کلا عبدالله ته تلونکي ویګن په سړک د خویدو له امله له ټرک سره جنګېدلې چې پکې 12 کسان وژل شوي دي. د موسمیت محکمې په وینا د ملک په زیاتره برخو کې د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده، خو د اپریل د 25 نیټې نه یې په ځینو برخو کې د بیا شروع کېدو امکانات دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د شویو نقصاناتو په حق لا د آفتونو سمبالولو قامی اداره ان ډی ایم ای په خپل راپور کې وایي په قبایلی ضلعو کې د بارانونو له امله تر ټولو زیات 12 کسان وژل شوي، په بلوچستان کې 11، په پنجاب کې 10، په سند کې 15 او په خیبر پختونخوا کې 1 تن وژل شوی دی. ان ډی ایم ای وایي بارانونو له امله په ټول ملک کې 115 کسان ټپیان شوي هم دي، چې پکې تر ټولو زیات په پنجاب کې 55 او سند کې 50 کسان دي. د تر څنګه د بارانونو او سیلابونو له د اتیاو نه زیات کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی. بلخوا د مستونګ په گنجډوری سیمه کې پرون د نهې په ورځ د ویګن او ټرک ترمنځ په ټکر کې 12 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه چې کوټه کراچۍ په سړک له کراچۍ څخه قلعه عبدالله تتلونکي ویګن په سړک د خوېدو له امله د ټرک سره وجنګېدو، چې پکې د دوو ماشومانو او څلورو زنانو په شمول 12 تنه مړه او 13 نور جوبل شول. په ملک کې بعد بارانونو دا لړۍ تر کله جاری وي او دا وخت په سیندونو او خوړونو کې د سیلاب څه صورت حال دی؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د موسمیاتو محکمې د چارواکي ډاکټر عظمت حیات نه وکړه نو نوموړی وایي د ملک په زیاتره برخو کې د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده. صرف د پاکستان واک لاندې کشمیر، گلګت بلتستان او اسلام آباد په ځینې برخو کې به راتلونکي 12 ساعتو پورې وریځې خورې وي او د باران امکان پکې شته. سبا د زیارت ورځې نه به په ملک کې موسم وچ وي او هغه سیمې چې غنم پکې پاخه شوي نو زمینداران دې ریبل شروع کړي، ځکه چې د اپریل د 15 نیټې نه د ملک په ځینې برخو کې د بارانونو یوه بله لړۍ د شروع کېدو امکانات شته. تر څو چې د سیلابونو خبره ده، نو بلوچستان او ځینې قبایلي ضلعو کې د تیزو بارانونو له وجې په خوړونو کې سیلابونه راغلي وو. د باران ودرېدو له وجې هغه هم تر ډېره حده کم شوي دي. صرف په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی او هغې هم د زیاتېدو امکانات نشته. د پاکستانی رسنیو تر مخه چې د پنجاب په مختلفو برخو کې د بارانونو او ګلۍ له وجې د غنمو فصل سره سره د میوو باغونو ته هم زیان رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې د ولسي شکایتونو اورېدو او د هغوی د هواري لپاره جوړې د سینیټ ځانګړې کمیټې وایي د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرتابه خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې او دا ټولې پر ځای دي. د یادې کمیټې یو غړی وایي دوی به د دې مسلو د هواري هڅه کوي. دا له هغې وروسته ده چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون له یادې کمیټې سره ولیدل او هغوی ته یې د خپلو غوښتنو په اړه تفصیلات ورکړل. نور معلومات بوریوال کاکړ راکوي.
د پاکستان په سینټ کې د ولسی شکایتونو اوریدو او د هغوی د هواري لپاره جوړې شوې ځانګړې کمیټې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو کې داسې څه نسته چې دوی مخالفت وکړي. د یادې کمیټې غړي سینیټر مشاهد حسین سید د اپریل پر 14 مشال راډیو ته وویل یادې کمیټې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وربللی و چې خپل موقف د کمیټې غړو ته وړاندې کړي. مشاهد حسین سید وویل منظور پښتین ډیر په تفصیل او ښه انداز خپلې اندیښنې او غوښتنې وړاندې کړې، د کوم چې د کمیټې غړو ملاتړ وکړ.
دوی وویل چې د نقیب الله مسعود په وجنه کې د انصاف وشي. موږ ورته وویل چې دا بالکل سمه خبره ده. دوی وویل عدالتونو پرته د شوو قتلونو په اړه د پلټنې وشي. موږ ورته وویل بالکل سمه ده. دوی وویل د ورکو کسانو ازاله دي وشي. موږ ورته وویل بالکل سمه ده. او بیا دوی وویل چې ماینونه ډیر تاوان رسوي، نو زمنګ په خیال دا ډیر جایز مطالبه دي او موږ له هغه سره هیڅ اختلاف نه لرو.
دوی وویل له منظور پښتین سره ژمنه کړې چې دا مسله به اوس دوی پر مخ پسیوړي او حل لار به لټوي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا هم وایي چې پاکستان په افغانستان کې مداخلت کوي او دا تګلارې دی بدل کړي. د دوی په وینا دا ځکه چې له دې قبله د پولي دواړو خواو ته پښتانه ځپل کیږي. مشاهد حسین سید وویل چې منظور پښتین د کمیټې غونډې ته د افغانستان په اړه د پاکستان د تګلارې خبره هم وکړه.
افغان پالیسی خبره هم وکړه. نو ما ورته وویل چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل ویلي دي چې د افغان پالیسی په اړه موږ د تیر وخت تیروتنې تکرارول نه غواړو او یو نوی تګلاره راوړل غواړو. نو ما ورته وویل چې په اسټابلیشمنت کې هم یو نوی فکر راغلی دی او هغه دا دی چې موږ باید داسې تګلارې ولرو چې له ګاونډیو هیوادونو سره مو اړیکې هم ښې او د تیر وخت غلطي بیا ونه کړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مشال راډیو ته وویل یادې کمیټې بلنه ورکړې وه او دوی یوازې خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي او تر اوسه د بیا لیدو په اړه هیڅ نه دي ویل سوي. منظور پښتین وویل که یادی کمیټې د دوی د مسلو د هواري لپاره کار کول وغوښت، نو دوی به خپلې ټولې مسلې په لیکلې بڼه ورته وړاندې کړي.
ما صرف دا ورته وویل چې یعنې تاسو که په دې باندې کار کول غواړئ، هغه به بیا ځانته بل میټینګ وي، هغه بیا ځانته خپل حساب دی. نو هغه کښې به زه د ټولې پښتونخوا یو ځل یو جنرل میټینګ کوم د مشرانو سره، او د پښتونخوا بیا به مونږ جامع لیکل کوو د مطالبو، بیا به هغه درته پیش کوم، او بیا به زه نه وم پوره یوه جرګه مونږ جوړه کړې وي، هغه به درته پیش کوي.
منظور پښتین وویل د کمیټې هیڅ یو غړي هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو مخالفت نه دی کړی.
دوی ته ما خپل بیان دا هم وویل چې پارلمنت ته ژوندون غواړو، سنټ ته ژوندون غواړو، تاسو خپله چې فیصله وکړئ نه لاګو کېږي. ارمان په حواله سره تاسو کسان راوغوښتل، فیصله مو وکړه، نه شوه لاګو. دوی دا اکسپټ کړله چې واقعي موږ خپل هم کمزوریان لرو.
دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د سینټ د مشر محمد صادق سنجرانی په وینا جوړې شوې ځانګړې کمیټې په رسمي توګه پښتون ژغورنې غورځنګ ته بلنه ورکړې وه چې هغوی ته خپل موقف وړاندې کړي. دا له هغه وروسته دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل پر 14 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې داسې احتجاجي غونډه وکړه چې په زرګونه کسان پکې شریک وو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي چې په بلوچستان کې به حکومت د امنیت ټینګولو لپاره پر نیشنل اکشن پلان عمل کوي. بلخو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې پر نیشنل اکشن پلان د عمل نه کولو له کبله په هیواد کې ناامني زیاته شوې. پر نور حال له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د ازارګنجی په ځانمرګې برید کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره د یووالي لپاره د ملکي سیاسي مشرانو و بلوچستان ته د راتګ لړۍ روانه ده. تېره ورځ د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی و کوټې ته راغلی و، او په ازاره ټاون امام بارګا کې د هغه کسانو سره خواخوږي ښکاره کړه څوک چې د جمعې په ورځ په ازارګنجی کې په یو ځانمرګې برید کې وژل شوي وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې ولسمشر عارف علوی وویل چې د هر وګړي حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده. د دې مقصد لپاره به حکومت پر نیشنل اکشن پلان باندې هارو مرو عمل کوي چې موخه یې نه یوازې په صوبه کې امنیت ټینګول دي، بلکې و هغو قوتونو ته ماته ورکول دي څوک چې د پاکستان د پرمختیا او د بلوچستان خوشحالي لیدل نه غواړي. ولسمشر ډاکټر عارف علوی وایي چې د ازرګنجي د پیښې وروسته د هزاره قبیلې خلکو د خواشینه کېدو برسیره د صبر څخه کار اخیستی دي، او هغه قوتونو ته په اخلاقي توګه ماته کړی ده څوک چې پاکستان و کراری ته نه پرېږدي. وروسته ولسمشر عارف علوی د بیلابیلو اسپتالو دوره هم وکړه، او هلته یې د ازارګنجي د پیښې د زخمیانو سره ولیدل. بلې خوا ته د پیپلز ګوند مرکزي مشر بلاول بټو زرداری هم تېره ورځ و کوټې ته راغلی و، او د هزاره قبیلې سره د یووالي د ښکاره کولو وروسته و یوه خبري کانفرنس ته وینا وکړه، او وی ویل چې د هزاره قبیلې خلکو په دې وروستیو کې ډېرې ستونزې او غمونه ګاللي دي. د دوی په اوسني غم کې ټوله ولس د دوی سره ولاړ دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وایي چې د ترهګرۍ ضد نیشنل اکشن پلان ټولو سیاسي جماعتو په ګډه سره جوړ کړی و چې موخه یې د هېواد څخه ترهګرۍ او انتها پسندي ختمول و. خو دا خبر سیره د ترهګرۍ پیښې روانې دي. هغه یو ځل بیا د پاکستان پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې، او وی ویل چې حکومت تر اوسه دا پرېکړه نسي کولای چې کوم خلک خوشحاله او کوم څوک خوابدي کړي. د نوموړي په وینا چې په حکومت کې ځینې وزیران داسې هم شته چې هغه د وسلوالو ډلو سره تړاو لري، چې له امله یې د حکومت لخوا په بشپړه توګه پر نیشنل اکشن پلان باندې عمل نه دی سوی. بلاول بټو زیاته کړه چې د ترهګرو په ضد نه یوازې په ګډه سره کار کول مهم دی، بلکې حکومت ته پکار دی چې هغه پر نیشنل اکشن پلان باندې بېله څه توپیره عمل وکړي. دغه ډول به هېواد د ترهګرۍ څخه خلاص او د پرمختیا په لور روان سي. بل لور ته د تاریخ انصاف بلوچستان له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان به د یوې ورځې پر دوره د جمعرات په ورځ به کوټې ته راځي. وزیر اعظم به نه یوازې د هزاره قبیلې د مشرانو سره خواخوږي ښکاره کوي، بلکې په صوبه کې د امنیت په اړه د یوې غونډې مشرتوب به هم کوي.
مشال لډیو ته وګسته یوب ترین د تن راپور وړاندې کو. هم د ترهګرۍ په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت او پوس په وار ویلي چې ترهګرۍ ته یې ماتې ورکړې ده، خو بیا هم وسلوال په لویو او وړو خارونو کې بریدونه کوي. په تیره یوه میاشت کې د بلوچستان په لورلای، سنځاوي، چمن، کوټه او د خیبر پختونخوا په پېښور کې داسې بریدونه شوي دي چې په مجموعي توګه یې لسګونه کسانو ته مرګ جوب لړولی. د امنیتي چارو پوهان وایي حکومت که دا دعوه کوي چې ترهګري یې په مکمله توګه له منځه وړي، نو دا خبره سمه نه ده. تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي په ملک کې د تراګرو مرکزونه په مکمله توګه له منځه وړي دي او هغوی اوس څه منظمې ډلې نه دي پاتې. د واکمن ګوند د پارلمان غړي محمد اقبال اپریدي د اپریل پر 14مه مشال راډیو ته وویل چې په پاکستان کې اوس د پخوا په څیر وسلوال منظم مرکزونه نه لري.
چې په کومو علاقو کې د حکومت رټ نه وو هلته اوس رټ قایم شوی دی. قبایلي علاقو له د هغه متاثرینو کډوالو واپسي شوې ده چې هغه له هغه ځای کې ملټن اکټیویټیز وو، دهشتګرد وو. اوس دغه شانتي عملیات لکه اوس کېږي، دا په امریکا کې هم کېږي، دا په یورپ کې هم کېږي، دا په ډیرو ملکونو کې داسې کېږي.
د امنیتي چارو پوه او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه مشال راډیو ته وویل پوځ د پخوا پرتله د ترهګرۍ مخه نیولې ده، خو هغه ولس ته نه څرګندېږي.
څونه دهشتګردي او درول یې هغې خو پته نه لګي، دا کوم وشي هغې پته لګي. زما په خیال په دې طریقه باندې به دا په مزه مزه کنټرول شي. مخې خو نه لیکل چې دا دهشتګرد نه دی، څو پورې چې ټوپک نه دی اخستې د هغې پورې دهشتګرد نه دی. زما په خیال په دې وجه باندې دې علاقو کې چې دا دهشتګردي کله نا کله داسې واقعات کېږي، دا په دې وجوهاتو باندې.
د سیمیز چارو پوه او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال راډیو ته وویل دا خبره درسته نه ده چې ترهګري په مکمله توګه له منځه وړل شوې ده. د وویل اوس هم وسلوال موجود دي، ځکه خو د پېښور او کوټې غوندې ښارونو کې بریدونه کېږي.
دا خو حقیقت دی چې پاکستان کې ترهګري اوس هم کېږي، دنه خو سترګې نشي پټېدلې. خو دا هم حقیقت دی چې دا پېښې به مخکې ډېرې کېدلې. د خیبر پختونخوا کې، پېښور کې خاص توګه باندې، او بیا بلوچستان کې او په کوټه کې خاص توګه دا پېښې اوس هم کېږي او مکمل لا ترهګري ختمه شوې نه ده. که څوک دا دعوه کوي نو هغه بیا صحیح خبره نه کوي. زما دا خیال دی چې دا خو لا مکمل دا مسله ختمول، په دې باندې کابو موندل دا به وخت غواړي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ تازه پیښې په داسې وخت کې سوې دي چې پر ضد یې په بېلابېلو ښارونو کې ولس احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې د دې بریدونو تر شا په خپله د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارو لاس دی، خو هغوی او حکومت داسې تور پورې کوونکي د ملکي مفاد پر ضد کارکوونکي بولي.
مشال لډیو ته غوږیستی بورول کاکړ تاسو راپور وړاندې کوو. اوریدونکو، د بې پلو خبریالانو سازمان پر یو پاکستانی خبریال د هغه هیواد په عدالت کې د انټرنیټي ترهګرۍ جوړه مقدمه غندلې. دې سازمان په خواشینۍ سره ویلي چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ ضد او خبریالانو ته د ستونزو جوړولو حکومتي هڅې دوام لري. د سازمان د اعلامیې لنډ تفصیل له هارون بچاورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان پر یو پاکستانی خبریال شازیب جیلانی د انټرنیټي ترهګرۍ او د پاکستاني ادارو د بدنامولو په څیر د لګول شو تورونو غندنه کړې ده. د خبریال ته د شروع په ورځ د کراچۍ په عدالت کې د حاضرېدو امر شوی. د بی پولی خبریالانو سازمان اعلامیه وایي جیلانی له بی بی سی او له جرمن رادیو سره خبریال پاتې شوی او دا مهال د دنیا نیوز په نوم د اردو ژبې له یو پاکستانی ټي وي چینل سره کار کوي. پر نوموړي تور دی چې د برقي جرمونو د مخنیوي د پاکستاني قانون د څلورو مادو په سرغړونې کولو سره د هغه هیواد د معتبرو ادارو د بدنامولو هڅه کړې ده. د سپریم کورټ یو وکیل د شازیب جیلانی پر ضد عدالت ته تللی او دریځ خپل کړی دی چې نوموړي د 2018 زیږدیز کال د دسمبر پر 8مه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې د پاکستاني ادارو خلاف خبرې کړې وې. د آسیا پیسیفیک لپاره د بی پولی خبریالانو سازمان مشر ډینیل بسټرډ د پاکستان له عدالته غوښتي چې د جیلانی پر ضد جوړه مقدمه ختمه کړي. نوموړي زیاته کړې د ډېر خفګان ځای دی چې پاکستاني ادارو د تحقیقاتو فدرالي ادارې په کارولو سره د هیواد د خبریالانو خاموشه کول پیل کړي دي. جیلانی چې ورباندې د انټرنیټي ترهګرۍ تورنو تر لګېدو وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړی یا سازمان ته ویلي پر ضد یې د مقدمې اصلي علت د هغه وروستی رپورټ دی چې په پاکستان کې د ورکړل شوو کسانو په اړه یې جوړ کړی وو. نوموړي زیاته کړې د دنیا ټي وي مشرتابه د پر ضد د عدالتي مقدمې په لړ کې ځان غلی کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
زمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی
د خبر پختونخوا په سوات منګوره کې یو واده شوی ښځه خپل ورونو د غیرت په نوم وژلې ده. ځای پولیس وایي د پیښې په تړاو یې یو کس نیولې او د بل لټون روان دی. بلخوا د غیرت په نوم وژنو باندې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو فعالانو اندېښنه ښودلې. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د منګورې بند تاڼې ایس ایچ او تاریخ خان مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ دوی ته د یوې واده شوې ښځې مړی منګوره کې ترلاسه شو چې پرې تشدد شوی و او وژلې شوې وه. پولیس وایي چې د تفتیش نه وروسته معلومه شوه دغه واده شوې ښځه چې چارسدې اوسېدونکې وه او سوات منګورې ته راغلې وه د غیرت په نوم وژلې شوې ده.
موږ دا اطلاع میلاو شو چې یاره د سیند په غاړه باندې یو زنانه ده او د هغې ذبح شو د لاش پروت دی. نو د اطلاع او د قانوني کاروایو مطابق موږ ورغلو ازای ته ورغلو و ښایي هلته کې زنانه پرته وه او هلته کې دا موږ ته معلومه شو چې یاره دا دسې رونو وژلې ده. یو نه حمید نوم دی، بل نه نوید. په دې کښې یو بس د هغو خلاف 302 په دې کښې یو ورور نوید چې کوم دی هغه موږ نیولی دی او بل بسې مسلسل یو بس کاروایي نه سټارټ دي چاپي ځای په دې وه. نو په دې کښې مو د اسټیټ دی باقاعده جناب ډي پي او صاحب او زموږ نور ډي آی جي صاحب د هغو په حکم باندې ده موږ په خپل مدیریت کښې دا کړې ده.
بلخوا سوات کې بیا بیا ښځې د غیرت په نوم وژلو باندې د ښځو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګاه سوات مشرې نیلم رحیم د تشویش اظهار کړی. دوی وایي چې داسې کیسونو کې ملزمان ونیولی شي ولې سزا ورته نه ورکولی کېږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي ټولنې شرکتګاه او اویکنینګ تر مخه زیاتره د غیرت په نوم وژنو ته د خودکشۍ نوم ورکولی کېږي او بیا د غیرت په نوم وژنه کې پولیس د غیرت لپاره خصوصي ماده هم نه لګوي ځکه ملزمانو ته سزا نه ورکولی کېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په قبایلي سیمو کې سر له سبا نه د لوبو لویه میله پیلېږي چې د دې سیمې له 2500 نه زیات هلکان او جنکۍ به پکې برخه اخلي. په خیبر پختونخوا کې له شاملېدو وروسته دا په قبایلي سیمو کې لومړۍ لویه میله جوړیږي چې بېلابېلې لوبې پکې شاملې دي. په اړه نور حال سیمې د مشر ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا قبایلی ضلعو د لوبو محکمې مشر محمد نواز مشال لیډو ته وویل چې د نامنې له وجې د قبایلي ضلعو اولس د ډېرو سختو نه تیر شوي دي. نو اوس وخت راغلی دی چې د امن په ځای کېدو وروستو د دغه ځای اولس ته هم د ملک د نورو برخو په شان دغه تفریحي هلې ځلې وغځوي. دوی وایي سبا نه شروع کېدونکې د لوبو دغه میله کې به یو شمېر هلکان جینکۍ په بېلابېلو سیالو کې برخه اخلي.
دا چې کوم د فاټا د زموږ مچ ډسټرکټ یوت فیسټیوال دی د دې مقصد دا دی چې کوم دلته ټیلنټ دی ینګ ټیلنټ دی زموږ په دې مچ ډسټرکټ کې یو خو دا راوځي او دې سره سره چې کوم د امن او د خوشحالۍ یو پیغام دی دې علاقو کې هغه پلاو شي. دلته د دې به اوپننګ سرمنی جمرو سپورټس کمپلیکس شي. دې کې تقریبا ټوټل 222 ټیمز دي او په دې کې 2700 پلیئر چې کوم میل او فیمیل پارٹیسپیٹ کی. دا به زمونږ چې کوم 7 مچ ڈسٹرکٹس دی دا بجاوڑ نه واخله تر ساؤتھ وزیرستان پورې بجاوڑ مومن خیبر نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دا به په دې ڈسٹرکٹ کې وی.
په قبایلی ضلعو کې د زنانو د لوبو د پرمختګ د څانګې مشره نازیہ زکی وایي چې هر قبایلی ضلع نه به زنانه د هلکانو سره یو شان په خپلو لوبو کې برخه اخلي او دوی نورو زنانو ته هم په دغه میله کې د راتګ هرکلی وایي.
موږ د ښځو لپاره چې کوم زموږ خویندې دي چې کوم اوس زمشوده کی دي زمونږ هغې نه موږ 15 گیمونو کې زمونږ زنانو دپاره ارینجمنټ کړی ده. هغې 15 گیمونو کې بیډمنټن ده، ټیبل ټینس ده، اتلیټکس ده، ټګ آف وار ده او ورسره چې کومه دی دی کې مختلف کورمې نه ضلع خیبر نه او ضلع مومندو نه مختلف زنانه به د هغې خپل افیشل سره حساب دی کې اخلي. موږ خو هر کلی وایو ټولو زنانو ته چې څوک په دې کې پارټیسپیشن غواړي یا څوک یې دې کې شرکت کول غواړي.
د دغه چارواکو په وینا د زنانو سیالۍ به په خیبر او مومند ضلع کې ولې د هلکانو هغه به په هر یو قبایلي ضلع کې پارٹنگ امنیت کی کولی شی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال رادیو ته وګستې په رستنی مې کې ستاسو لپاره ژوندۍ خبرونه د مشال تران لاندې بحث هم لرو خو وخت کېدونکې دی څلور نیمې بجې او بوریوال کاکړ هم راغلی سټوډیو ته راځي چې له خبرونو لنډې جوړو
په پاکستان کې زیاتو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه یو کم څلوېښت کسان وژلي دي. دا خبره د پاکستان د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې نېشنل ډیزاسټر مینېجمنټ د اپریل پر 11 کړې ده. یادې ادارې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې 12، په بلوچستان کې 12، په پنجاب کې 10، په سندھ کې 15 او په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. د پاکستان په سینټ کې د ولسی شکایتونو اوریدو کمیټې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولې غوښتنې پر ځای دي. دا خبره د یاد کمیټې غړي سینیټر مشاهد حسین سید د اپریل پر 14 مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې د کمیټې غړي د منظور پښتین له غوښتنو سره هیڅ اختلاف نه لري. د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل شزه د غیرت په نامه وجل سوی ده. د منګوري بند تانی د پولیسو مشر طارق خان د اپریل پر 14 مشال رډي تول چې تر پلټونو وروسته ورته معلومه سوی ده چې د 400 دغه شزه خپل ورونو وجلې ده. د بیپولی خبریالانو تنظیم ریپورترز وداوت بارډرز پر پاکستانی خبریال او چیډونکو شازیب جیلانی جوړ سوی مقدمه وغندله. پر هغه په پاکستان کې د انټرنیټي ترهګری مقدمه لیکل سوی ده. اتحادی پر عدالت ته ژغ کړی دی چې پر جیلانی لګول سوی تورونه دي ختم کړي. په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 134 کسان وژل دي. د افغانستان د طبیعي پیښو د انتظام وزارت ویان محمد قاسم مهدری نن مشال رادیو ته وویل چې د کابل په ګډون په شلو ولایتونو کې له تیرو شلو ورځو راهیسې بارانونو او سیلابونو دغه مرګ ژوبله اړولې ده. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د هغو کسانو د شکنجه کولو د مخنیوي په هڅو کې حوصله بخښونکي پرمختګ سوی دی چې د روانې جګړې په تړاو نیول سوی دی. دا خبره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اپریل پر 11 په خپل ریپورت کې کړې ده. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دوه ورځني سفر روسته تللی او ټاکل سوی چې هلته به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې اترې وکړي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. اوس هم درته عبدالحی کاکړ د مشال تران لاندې ژوندې بحث وړاندې کوي. مایک هغه ته سپارم.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پاکستانی خبریال شازیب جیلانی د خپلو خبرو لوجی د دې هیواد د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون لمخې یو مقدمه سر مخامخ دی. پر نوموړي یو وکیل مقدمه کړې ده چې دغه په وینا نوموړي د پاکستان پر معتبرو ادارو چې اشاره یې فوش ته ده د بدنامولو هڅه کړې ده. دا اول وار نه دی چې د دې هیواد یو خبریال له دې ډول تورونو او مقدمه سر مخامخېږي، بلکې تر دې وړاندې هم پر ځینو نورو خبریالانو ورته تورونه لګېدلي او مقدمه جوړې شوې دي. همدې ته په پام سره پاکستان هیومن رائټس کمیشن د اپریل په 15 نیټه په خپل خپور شوي کلنی ریپورت کې ویلي په پاکستان کې رسنۍ له سینسرشپ سره مخامخ دي. د مشال توران لاندې بحث کې هم دا موضوع څېړو. را سره دي د خیبر یونین آف جرنلست پخوانی مشر محمود جان بابر او د په کامی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی ارباب شیر علی دواړه را سره د ټلیفون په لائن باندې دي. ارباب صاحب تاسو ته او محمود جان بابر صاحب تاسو ته هرکلی وایم. ډیر مننه ارباب صاحب تاسو ته به راځم. زه به اول محمود جان بابر ته راسم بیا به تاسو ته وار درکم. محمود جان بابر صاحب ډیر مننه. اول سوال خو همدا دی چې کم د سایبر کرایم یا الکترونیک جرمونه چې کوم بل دی هغه راغلی او دا هغه وروسته داسې لکه د شازیب جلانی واقع سوی د چې هغه پسې اوس مقدمه جوړه سوې ده. خپل د دې قانون له راتګ یا د حکومت له راتګ سره د صحافیانو لپاره د ازادۍ په برخه کې څومره مشکل صورتحال دی؟ مامو جان بابر صاحب تاسو ما ژغ اوري؟ ما خیال تاسو ها اوس صفاسو. مامو جان بابر صاحب اوس تاسو ژغ راغی، تاسو کړه خپل خبره بیا وکي، بخښنه غواړم.
جی جی مهرباني. ما دا خبره کوله چې د دینه مخ کې چې کله په پاکستان کې حالات داسې وو چې دلته دهشتګردي ډېره زیاته وه، نو صحافیان چې کوم نو هغه ډېر اسان ټارګټ وو او هغوی به هم په نخه باندې کېده او خلک به خفه کېده. په دې کې به چې کوم دی د هر اړخ خلک به حکومتونه به مو ورسره به زمونږ چې کومې دلته به هغه خلک به چې کوم به حکومت سره جنګېده چې ورته به طالبان ویل او دا ټول خلک به چې کوم دا به مونږ نه اکثر به خفه وو. او په دې کې به که تاسو وګورئ نو څومره چې نقصان دلته پاکستان کې د صحافیانو شوی دی ځاني، نو هغه د نورو علاقو د خلکو نه زیات دی. او بیا ورسره ورسره څه مشکلات چې کوم هغه خو دا و چې اول خو صحافي ته دلته د ژوند هغه حق چې کوم دی هغه نه و ترلاسه، او دلته به چې د چا به خوښه نه وه نو هغه به په هغه باندې لکه دا تاثر به او چې کوم خلک به کوم اړخ خلک به هم خفه شو، نو صحافي ته به ځاني نقصان رسولی کېدو. او په دې کې تاسو ته په خپله معلومه ده چې دلته زمونږ یولس دولس ښه ملګري چې کوم دي نو هغه شهیدان کړی شوي دي.
بالکل.
او بیا چې کوم دی وخت تېرېدو سره سره دلته دا خبره لکه بار بار به اوچتېده، مونږ به هم دا خبره کوله که چا ته څه مشکلي نو هغه دې دې صحافي سره خبره کوي. داسې قانون وي که داسې څه اداره وي که داسې څه پریس کونسل وي او که څه فورم وي چې هغه دې دوی سره خبره کوي که د چا څه ګیله وي چې ګیله دې هغې نه کېږي. نو کومې خبرې چې دلته که د شازیب جیلانی تاسو خبرې وکړي دا خبرې دلته ښه په جاره باندې خلکو لکه نه څه کړي دي او خلکو به دا خبرې مخکې به هم کېدې او کېدې به خو دا پیلنی داسې کیس و چې داسې مخې ته راغو او دې سره زما په خیال باندې لږ غونتې د صحافي هغه مشکلات چې کوم هغه لږ ورسره زیات شو. زیات په دې باندې شو چې اول ورته د خبرې کولو حق په نو اوس هم ورته چې که تاسو وګورئ نو لکه هغه شیز چې کوم دی هغه ورته لږ غونتې نور هم ګران شو. ګران داسې شو چې هغه لکه صحافي څه کولی شي، هغه سره خو نه ټوپکي نه تمانچې، هغه خپله خبره کوي او کته چې ګوري نو هغه خبره کوي. نو هغه خبره به چې هغې وګوري او ورته اسمه کیسونه جوړ شي او د هغه ګیر چاپېره داسې ښکاري چې لکه یو ګیره قانوني ګیره هم د هغې خلاف را تنګه شوه، نو هغې هغه کار چې کوم دی د صحافي هغه یقینا چې هغه نور مخکې نه مشکل کړی دی.
باور صاحب ډېره مننه، هغه زه تاسو ته راځم. تاسو مخیل تصویر واضح کوي ارباب صاحب، په زیات الزام یا زیات تور یا زیات تنقید د تحریک انصاف په حکومت باندې کېږي چې په اقتدار کې له راتو وروسته نوی پاکستان په دې شکل کې جوړوي چې صحافیان چې څومره ښه صحافیان دي او هغه چې پر تحریک انصاف باندې تنقید کولی هغه اینکر پرسنس لکه متی الله جان لکه طلعت حسین دا ټول دې ته مجبور کړل سو یا د دوی ادارې مجبور کړل سو دوی نوکری پرېږدي، شازیب جیلانی باندې دغه مقدمه جوړېږي. ستاسو په حکومت باندې دا دغه د آزادي صحافت په ځای باندې تاسو آزادي کدغنونه لګوي، دا یعنی د دې وجه څه ده او دا تر کومه حده درسته خبرې دي؟
جی بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زما په خیال چې کوم د تاسو د صحافیانو نامې واغیشتي متی الله جان صاحب شو یا طلعت حسین صاحب شو، هغې زما په خیال هغه اوس یو بزنس ماډل چې دی مخکې بداو چې سرکار وضعیت تر اشتهارات ورکول د ادارو له نو د هغې په هغه چې کوم هغه رننګ وو هغې کې د دې یو رول وو، نو سرکاري پالیسي چې کله بدله شوه چې دې لیکنه په دې شیزونو باندې کنټرول راوستو نو هغې سره هم مشکلات پیدا شوې دي په میډیا هاوسز ته، نو یو خو دا افیکټ دی. دویمه چې څنګه پورې د شازیب جنرالي ته خبره دغه داسې ده چې کوم دا ایکټ راغلی دی د پریونشن آف سایبر کرائم، د دې چې دی نه ډیزاین مونږ کړی دی نه مونږ په دې باندې کار کړی دی او دې کې ایشو شته هغې باندې اوس هم لکه چې خبرې کوم دې باندې کار روان دی. او دا
یعنی مسلې څه دي په کې ارباب صاحب ځکه تاسو واضح کوئ تاسو په خبرې تاسو په دې کې څه مسلې دي چې هغه حل کېدل غواړي؟
دغه مطلب یو خدای دې چې الکترونیک کوم دا له شو سوشل میډیا دغه شو په دې باندې اما سم مطالعه کړی نه دی اکټ دا خو هغه دی چې دغه په خلکو باندې لګا سختي کړی دی هغه کله دی چې اوپنلی کریټیسیزم نشي کولی د سرکار یا د سیکیورټی ته
سمانده
هغه ریویو روانه ده. مثلا کې څه د کافی مسلې دي د اکونومي مسلې د ضرورت او سیکیورټی نو هغه اثر سره دا شی دیمه نیم کار روان دي پدې باندې خبرین کیږي لګیا دی پدې باندې ډسکشن کیږي نو امید دی چې لګو ولګو مودې کې به پدې باندې یو کمپریهنسیو قانون راځي چې کوم دی کې هغه شکونه دي چې کوم بنارو باندې دي چې کوم کې صحافت یا فریډم اف ایکسپریشن کچری هغه د غکیږي نو هغه به ان شاء الله ریویو کیږي او یک به امندمنټس راځي.
سمادار باب سے بیا هم تاسو تر اعظم ډیر مننه تاسو دی وضاحت وکي. مامو جان بابر سے تاسو یو صحافی اعظم صحافی ما موږ ټول یو خبر تل تاسو ته په میدان کې په عمل کې په وینې یلته کڅوک لې چا ځه پښتنه وکي اله مامو جان بابر زه پښتنه وکم چې کوم موضوعات دي چې مامو جان بابر چې دی هغه یا ریپورت کول نه غواړي یا ریپورت کول کی د کوشش کی چې زړه نخ کی یا کی د ریپورت کې د مشران یا د ادارې نه اخی داسې د غستاس کله ته ریپورت جوړي یا ریپورت جوړې دوه ته ځین نو دا موضوعات په ډیر پام کوي.
ګوره اولنې دې ته خو راځم خو زه یو خبره کوم که تاسو کتلی کنه نو دلته لکه زمونږ په د حکومت په مشرانو کې یو مشر هغه مخکې ورځو کې یو بیان ورکو په خپل به زموږ د منم مشر څخه دې به هم د دې خبرې تایید کړي چې هغه دا خبره وکړه چې د حکومت خلاف که اولس هم چې په پاکستان کې احتجاج کوي نو حکومت هغه دې ځان ته دې ته تیاری چې هغه به ډبولې کیږي هغه سره به قتل کیږي اولس ته دا پیغام ورکړل شو چې احتجاج سوچ نه کوي په پاکستان کې که اوس ژوند کوي حکومت چې څه کوي نو تاسو به په هغه باندې احتجاج هم نه کوي. صحافیان خو چرته ډېر روس تر ازیا خو ډېر سینسیټیو او حساس موضوعاتو باندې خبرې کوي او خلکو ته دا پیغام ورکړی شو چې هغوی که په خپل حق د پاره هم خبره کوي که بجلی نشته که په پاکستان کې معیشت خراب دی که پاکستان کې خلکو ته بنیادی حقونه نه ملاویږي نو د هغې په حقله باندې دا ډېر واضح بیان او دا ډېر غټ غټ دلته اخبارونو چاپ کو صحافت خو چې کوم دی نو هغې نه خو یقینا په هر دور کې خلک
خبرېږي
تاسو کتلی و دوی به ویل کنه چې د هغې نوم خو اجاز بریګیډیر اجاز زما په خیال هغې کړی دی هغه کابینه کې هغه تیر شوی دی اړخه چې کله دا بیان راغو نو دې بیان سره دا خبره ثابته شوه چې اوس خو نورې طبقې خو پرېږدي ده چې کوم سوچ کوي هغه سوچ نه علاوه هم که په پاکستان کې عام اولس هم چېرته احتجاج کوي یا څه خبره کوي نو هغه یو داسې بیان ورکړو چې خلک ډېر حیران شو چې دا څنګه یو داسې جمهوري ملک دی چې په دې کې په احتجاج باندې هم قدغن لګېدلی دی او د احتجاج کوونکو ته دا واضح پیغام ورکړی کېږي چې ستاسو چترول به کېږي او چترول تاسو پوهېږي چې هغه وهلو ته وایي ټکولو ته وایي او دغه د هغه خلکو حکومت دی چې دوی هر وخت دا کریډیټ اغستی چې هغه جمهوري خلک دي هغوی همیشه احتجاج کړی دی احتجاج په خپله کړی دی احتجاج په نتیجه کې خپل حکومت هم جوړ شوی دی غټه درنه کړې وه په میشتو میشتو باندې درنه کړې وي او خلکو ته دا سوال جواب کوي که تاسو سړک ته م راووتئ نو تاسو سره به ګورو نو دا زما په خیال باندې تاسو ته بالکل هغه لاندې دغه ته خبره لاړه ګراس روټ لیول ته خبره تللې ده
او دا بله چې زه تاسو ته ما دا پوښتنه وکړه بهرحال خو به مجموعي تاسو یو تصویر ورکړئ خو په حیثیت خبریال چې کله تاسو رپورټ جوړوي نو کوم مشکل سره مخامخ وي یعنی کوم موضوعات چې هغه ته تاسو نه سره ځکه چې اوریدونکو ته به لږ اسان شي تاسو به ډیر اسان اوس دا موضوعات باندې کار نسم کوي مثال
ګوره دلته خبره دا ده کنه چې د پاکستان زمونږ خصوصا چې کوم داسې معاملات چې هغه د دې سکیورټي او سلامتۍ سره تړلي دي کنه که په هغې باندې زمونږ حکومت یو ځل یو بیان جاری کړي او د هغه بیان په دویم اړخ معلومولو دپاره که تاسو چا سره خبره کوئ نو اول خو تاسو ته څوک په هغې باندې خپل غږ نه درکوي غږ چې دله نه درکوي نو بیا هغه خبره بیلنس کیږي نه او ښه صحافت نه کیږي نو د صحافت هغه کوالټي او هغه سټنډرډ چې کوم دی هغه کمپرومایز شوی دی په هغې باندې لهت نه کار واغستی شي هغه صاحب هغه باندې غلی شي چې روس ته برانه د خلک هم خپه کیږي او دا خبره زه نشم کولای مخکې نشم اوري نو دلته کوم نریټیو دی کوم خبرتي چې هغه زمونږ ریاست یا حکومت یو ځل مخې لروړي او کله هغه یو داسې خبر تاسو رپورت کوي چې هغه کې د هغه د خبرې نه الټوي مخامخ مونږ ته دې سره دلته مشکلات جوړیږي مونږ له خپل هم دلته لکه هغه ډیر اسان کار نه وی کنه
صحیح مننه بابر صاحب ارباب صاحب دا مامو جان بابر صاحب تاسو اورې دی هغه خو بهرحال مختلف دغه باندې بل یعنی سوال دا دی ځکه چې د جمهوریت او تاسو د جمهوریت لارې زه راغلی یې د ووټ لارې راغلی یاست او په جمهوریت کې صحافت یا میډیا چې دا هغه د جمهوریت څلورم ستن دی یعنی په دې باندې دا عمارت ولاړ دی نو یو ستن دا هم ده نو که دا ستن په داسې طریقو باندې کمزورې کیږي نو دې سره چې تاسو کوم جمهوریت غواړئ لاغه سره خو هغه جمهوریت کمزورې کیږي نو پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړی کېدو په ځای باندې کمزوري طرف ته ځي نو تاسو دې طرف ته ولې پام نه کوئ
خلی ول ولې خبره خو دا د ډاکټر صاحب چې ذاتی طور باندې دا آزاد دا ایکسپریشن دا فریډم اف ایکسپریشن ډیر غټ کایلی دا سماپتی سیول سوسائٹی کا عام عوام زمنگا کسان پوری چیز پارٹی خبر ہے نو پارٹی کے ہم ایس سچ داسی سے پالیسی نشتا چتم کے منگا اویلی ہی منگا سو بریف کی دا بھائی تو کوئی تا صبح داس اقدامات کے ہوئی چکم کی خلقو دا آواز مزل ہی سارا پوری چیز بریگیڈیئر سے بغا بیان دے نو ماتم لکے لکے لگے چانتے حیرانگی اشوا او اگے کی دو 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 پوائنٹ نہ دی یو خدا دے چے او دازا اسیوم کوم لکه چې ما په خپل بیان کتلې نه
دازا لګوي
تاسو هغه دازا دي چې لکه چې هغه چې کوم منیسټری دا خو دې شي سرکار دي پارلماني افیر سره خو د دې مخکې نه نو یا خو دا چې په پیسې کې دا بیان ورکړي چې زموږ د حکومت یا د پارټي خدا پالیسی ده او یو هغه څه ته هم خاصني نه وي دا ویلي چې بیتم دې کې دا سه یو دې کې دا سه یو خبر دا سه کوي چې کوم کې سبا ملکی مفاد کے مسئلہ راضی نو آئینہ نے گورے جو کی او چترول ٹکے چھ دے دی خبر تھی دا آغا داتے کے استعمال ہو لوگ
اروار سے بدی کی او بل ازبیا باور سے تبور زما خو دی کی مهمه خبر دا د تاس خبر الوی سے چزم پالیسی نه د خو ستاسو د اطلاعات وزیر سے چرتم پریس کانفرنس کوي هغه وای چې موږ اوس د ټولې اداري یو ځای کوو په مراد او بیا د جلسونو وزو تاسو مثال د اشتهارونه چور کوي هغه همیشه د پاکستان کې تاریخ پاتسوي دي چې کوم حکومت غواړي د بل اداري لاس وروم روړي پازابی کی په تکلیف کې نو اشتهارونه پر بند کی دا کار هم وسو ډیر صافیان وو تو ډیر لیدارو تو ډیر صافیان سي دي خاموش وسو سخت سخت لیکن استاسو د پارټي یا استاسو د حکومت په خلاف نه کوي یا د فوج خلاف نه کوي څکم دغه دی نو تاسو استاسو خپل یعنی دغه کې دی نو تاسو څنګه وایسي چې دا استاسو د پالیسی یا د حکومت یا د پارټي د پالیسی برخه نه ده
وای یو خبر ودا چې نن سبا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کی جب ٹریڈیشنل پلیٹ فارمز دی پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا چاریا مان دے وٹ ایور پریشر پیکس مان دے اصلا من لگا کی نو سوشل میڈیا مانے ہو رکھا پر مجھے نہیں سکتا نہ پیسو نہ پیسو زور کو لے کی نو آگا آگا خبر ہے چلے آگا مطلب کہ سکول سویل ہوا لی انہ سبا کو مطلب دے جتا سو رخل کو رواز دباولی سوشل میڈیا دا سنکھی
ارباب سے پاگی کیم نظر نہ غواړم چې تاسو په خبرو کې وخی جمزه کې تاسو په خبره پر کوي خو سوشل میډیا معنی ټویټر او فیسبوک په ټویټر او فیسبوک باندې څو کار کوي هغه د ایف ای ای لخوا ځخه څو ځل ورغښت دی هغه ته نوټسونه ورکړي دي تاغو خلاف ایون بنیاد باندې مقدمه جوړې شوی دی نو په سوشل میډیا هم تقریبا کم غوونه او تنقیدي هغه خاموش شوی دی یا یریږي خبره وکړي
سوشل میڈیا مینجمنٹ دا چې دا بیسیکلی چې کوم هغه مخکنی حکومت کې کوم قانون پاس شوی دا هغه ته دا کاروایی نه کیږي څنګه چې تاسو ما وختي ما وزارت کو چې په هغه باندې موږ لګیا یو کوشش کوو چې هغه کې چې کوم سخت شکونه دي هغه موږ هغه کې ترمیم کو یا هغه لکه شانتي نرم کو چې خلکو چې کوم دا هغه لیگل لګ دے هغه 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 روزي
بابر سی وار در کوم چې ارباب سی خبره پورا کړ ارباب سی خبره پورا شه
ها دویم خبره دویم پوائنٹ دا دی چې کوم انفارمیشن منیسټر هغه یو هغه دی پلیز چې به موږ یو کنسولیډیټډ یو اتورټی جوړو هغه چې کوم فواد چودھری صاحب خبره کړې هغه دا چې هغه به انډیپینډنٹ یا بدل انفارمیشن منیسټر لاین دی یا بدل یو قسم کوډ په شکل کې چې کوم کې ډیفرنٹ سٹیک ہولڈرز او هغه انډیپینډنٹلی د ډیټول جایزه لی سواج بیا په کوټ باندې څه ګوډه نه شي چې دا پمرا او کو دا د حکومت دغه کوي نو هغه ما هغه 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 دغه دا هغه چې کوم هغه مطلب هغه دا مل چې کوم تاسو خبره وکړه دي اشتهاراتو نو هغه چې دغه هغه کې پالیسی دا سره غلې نه انفارمیشن منیسټر سے ویلی دی چې وی اوس دا چې دی اوسټریټی مروان نه بده فینانشل پروجیکټ دی نو هغه رنګ په کولاو لاس هغه رنګ اشتهارونه نشو
ارباب صاحب تاسو مهرباني
کاکر صاحب دی ارباب صاحب یو خبر ہوگا کاروائی نے کی پخوانی حکومت چکم قانون جوڑ کر
صرف یو سوال کوم چې معیشت خو بد دی، معیشت هغه خلکو تباہ کړی دی، معیشت ته خودی پخپل لار روان دی. فارن آفس چې کوم دی هغه خو هغه وخت کې بد و، اوس دی پخپل لار روان دی. پارلیمان بد و په پیلو وختونو کې هغه پخپل لار، خزانه لوټ شوې وه، دی خزانه پخپل طریقه چلی لګیا دی. خو صرف دا یو قانون چې کوم دی هغه تعلق چې کوم دی هغه د عام ولس بنیادی حقونو سره دی، هغه دی د پخوانی حکومت والا لګیا دی اډاپټ کړی دی او هغه باندې عمل درآمد روان دی. تو پخپل هریانه مچ نو ټول خبرې خو تاسو بدلې کی خپل لار باندې رواني. تاسو وای چې اغي کرپشن کړو، مونږ د کرپشن نه پاک شي کوم دی یو پاکستان به جوړو لګي او مونږ د خلکو سره حساب کتاب هم کوو. د اغوی چې هر څه خرابو نو د دې دا یو قانون څنګه ټکی دی شي چې هغه مو خلاف استعمالي
کوي
عام ولس خلاف استعمالي
کوي. هر باب سیب دوه ځله وویل چې مونږ په دې کې لګیاو ترمیم کوو.
ګوره ترمیم خو خپل دې باندې زمنم چې ترمیم به دې کوي، خو پاغه باندې عمل درآمد هم کوي لګیا دې په هغه خبرو باندې. په کار دا و چې په هغه بالکل غلط دی، په هغه کې ترمیم کې دی، هغه نه مخکې په هغه باندې عمل درآمدي سر شوی، خلکو ته یو واضح پیغام ورکړی شوی چې طریقې انصاف د دې خبرې ټولو کې لوی وکیل وکالت پہ کولو چې سوشل میډیا باندې هم مکمله ازادي ده او په سوشل میډیا باندې چې کوم کلچر دی خلکو له متعارف کنو اخو مخکې کله هم نو دی خلکو د خلکو نه ډیر زیات مخکې تلیو کنه او چې کله لکه تاسو دوی سره اختلاف وساتي نو دوی په هغې باندې خفګانو کې خلک در باندې را پرېږدي، څلوېښت پنځوس زره کسان دله په یو ځای باندې کنځلي کول شروع کړي او هغه سړی چې خپل یو نظر لري، یو سوال کولی شي، دماغ استعمالي او سوچ کوي، هغه دوی څنګه غلی کوي؟ هغې ته به دوی لکه دوی چې دا کوم کلچر متعارف کړی دی په کار دی چې دوی ته راتلو سره دا ویلی وی چې کومه ازادي تحریک انصاف ته بطور پارټي دوی غوښته چې دوی به هره خبره پکې کار لري، نو په کار دی چې عام ولس دې هم د دوی په وخت کې بیا پوره هره خبره کې کار لري کنه. دوی وایي چې نه تاسو به پکې کار نه لري، مونږ به چې کوم لرلو هغه ټیکو چې تاسو به لرئ نو دوی کې مونږ کاروای نه
کوو.
زما په خیال باندې د دوی
بابر صاحب ډېر بنیادی خبرې راپورته کړې، ارباب صاحب ډېر ډېر بنیادی خبرې دي، نو دې ته تاسو څه جواب
ورکړئ؟ چې دې کې دې سره کافی اده پورې اګری کوم. مونږ یو څه لوښ پګې وشو دي او اسلام آباد کې درنه وکړه.
بالکل
مونږ خلکو کې دا احساس را بیدار کړو چې وای تاسو ته چې یو شی درست کړی نه جایز ښکاری، هغه باندې خپل آواز اوچت کړي.
بلکه ارباب صاحب تر دې حد پورې وسو، بلکه ارباب صاحب زه تر دې حد پورې وسو چې کله حکومت پولیسو د تریک انصاف خلک په اسلام آباد کې ونلې، عمران خان وزیر اعظم دی، په سیټي وزیر اعظم ثانی للاړی په زور خلک راوېستل، تر دې حد پورې وشو.
او زه لا شي کنسید کوم چې زمونږه په کار ده چې زمونږه چې کوم د زمونږه چې کوم فالوورز دي، چې زمونږه کوم د پارټي سپورټرز دي، اغي لباید په کار دي چې هغه لږ زیات تصبر او تحمل مظاهره وکي، ځکه چې اختلافات راځي او اختلافات په خبرو باندې لږیږي په کار په حالت په خبرو باندې د دې دایره لارنده سنه پوری چې د دې د خبرو د چې ډالر سره مونږه د مخکنی د خپل اډاپټ کړو دا ولې نه اډاپټ کړو نو دا زموږ لپاره شاندې کمزوري شته. دې باندې په کار دي چې زموږ حکومت او په دې کې موږ ان شاء الله خپل کردار ادا کوو. زموږ 22 باندې پارلماني پارټي میټینګ دی، زه په ذاتی طور باندې ان شاء الله دا خبرو ته کوم چې په دې چې کوم دا ایکس دی چې دې باندې 22 د ریسکار درته دروشي او دا چې کوم په دې کې اوپینین دی.
بابر صاحب ارباب صاحب خبره پوره کی بیا شهر باب صاحب تاسو خبره پوره شو
خبره دې پوره کا
مننه ډیر بابر صاحب.
ارباب صاحب زده دې سوسایټي د خلکو د اړه او د یو صحافي په تور باندې ارباب صاحب د خبرې او د کردار ستاینه کوم.
نه ارباب صاحب خو ډیر مناسبه خبرې کوي
او ډیر مناسب خبرې او کې زما زړه غټ شو چې یو دسې وخت روان دی داسې خلک ناست دي خبره باندې خبره روانه، ځکه چې موږ ټول په دې خپه یو چې زما بنیادی کار دا دی چې زه سوچ وکړم، د سوچ په نتیجه کې سوال لوچت کوم چې دا دوه کار راته تل نه پرېږدي لګیا او زه بیا دا وګورم چې حکومت لګیا دی دې ته ناست ماته سلار راکوي. نو زه ډېر خوشحاله یم ارباب صاحب د خبرې ستاینه کوم، د دې د کردار دې د خپلې خبرې چې مني دا ډېر لوی سوچ دی، په دې سره زما په زخمونو باندې د دې سوسایټي په زخمونو باندې دې بالکل مرهم کېښودو او زه د خدای نه دعا کوم چې دا دې څه اویل چې داسې اوشي، نو دا به ډېره زیاته خوي ځکه چې ډېر مشکلات دي.
چا او بل بابر صاحب تاسو خو بهرحال تاسو له ارباب صاحب ستاینم تاسو که خودي کې بل خبره دا چې تاسو د ټول ملک په سطح باندې احتجاجونه شروع کړي وو، خو هغه احتجاجونه بیا ورک غلي شو، خو مسلې پر خپل ځای دي. دا د صحافیانو چې کوم تحریک دی دا ولې یواره شروع بیا غلي، یواره شروع بیا غلي او مسلې پر هغه ځای دي لکه په شازیب جلانی اوسم کیسونه جوړیږي؟
ګوره خبره دا ده چې زمونږ هم ټول که تاسو وګوري په ټول پاکستان کې نو کوم خلک په صحافت کې دي هغوی ټول کاروبار او ژوند دی صحافت تک پاتې نه دی. د هغوی نور هم خپل کاروبارونه دي که یو صحافي لري کېږي که نه نو د هغې په ځای باندې لس داسې کسان راشي چې هغه صحافي په 50,000 کار کولو نو دی ولا په 15,000 باندې هم کار کولو تیار شي. نو صحافیان هم د دې ټولې خبرې نه خبر دي چې داسې خلک شته په دې پاکستان کې چې په دې شعبه کې راننوتي دي او هغه د دې صحافیانو د ژوند د مشکل جوړولو یو باعث جوړیږي. نو دا سل په سله چې کوم دی دا صحافت هم نه دی دا صحافیان هم نه دي دا چې کوم مونږ خلک یو په دې کې مونږ ته دا پته چې زمونږ ریپلیسمنټ او زمونږ په ځای باندې به دویم کس په څومره ارزانو پیسو باندې راځي. نو بیا خلک لګیا دي هغه د مصلحت نه کار واخلي یو هغه خپل د ژوند هغه مشکلاتو ته هم ګوري. که تاسو وګورئ په دې پاکستان کې تر اوسه پورې څومره صحافیان شهیدان کړی شوي تر اوسه پورې د هیچا هم تپوس نه دی شوی او دې خلکو له دې خبرې پته ده که مونږ د دې مفاد ته دلته نقصان رسو که د چا مفاد ته هم نقصان رسي نو هغه سره څه کېدی شي او که چا را سره وکړه نو د هغې نه تپوس هم نه کېږي. په پاکستان کې تر اوسه پورې د یو صحافي هم
بابر صاحب بیا تاسو چې دا خبره کوئ بابر صاحب ستاسو واسطه چې نور خلک تیار ناست دي او هغه معنا دا دی چې هغه سکلډ نه دي چې کوم جرنلسټان یا صحافیان به د بل پر ځای باندې راځي نو له دې سره په پاکستان کې د صحافت چې کوم معیار دی هغه ستاسو په نظر غورځېدلی دی یا غورځېږي؟
زمونږ معیار چې کوم دی زه دا په خپله ګڼمه چې کوم غټ خلک چې کوم ډېر په د مطالعو نه پس راغلي او ډېر په مشکله سره ځان دی ځای ته را رسولی او هغې چې کله لرې کو د هغې په ځای باندې که د 50,000 په ځای باندې د 50,000 سړی راځي نو د هغه ورته او د هغه حیثیت هم بیا د دې مطابقات بیا کله تجزیه کوي که نه نو هغه بیا خپلو کاروبارونو ته هم سوچ کوي بیا خپل مفاد ته هم زیات سوچ کوي نو هغه بیا تجزیه آزاده نه کوي نو د سوسایټي هغه حق نه ادا کیږي چې د هغې د اړخه دا صحافي خبره وکړي. نو دې دپاره تاسو ته اوس داسې څه انډیپینډنټ غږ د پاکستان په سطح باندې نه ښکاري داسې یو آواز درته نه ښکاري چې هغه بالکل آزاد لګیا دی او هغه د خلکو د حق خبره کوي. نو دلته به تاسو ته بیا داسې ښکاري چې د لویس یاره په ګلونو باندې به رپورټ جوړ کړو په ټافیانو باندې به رپورټ جوړ کړو چېرته په د خوراک سیزونه دي هغې کې ملاوټ دی په هغې باندې به خبرو کوو په بنیادي خبرو باندې به خبرې نه کوو. نو هغه بیا دا معیار او کوالټي خرابه شوې ده. زه په خپله دې خبرې سره اتفاق کوم کله چې تاسو مناسب اوازونه بندوئ نو بیا به غیر مناسب اوازونه مخې ته راځي او غیر مناسب اوازونه دلته موجود دي. تاسو په خپله ګوري پاکستان کې د صحافت معیار چې کوم دی هغه د تحریک انصاف د حکومت د راتلو نه پس زه دا منم چې ټول په ټوله نو هغه دوی ته د هغې ډسکریډیټ دوی ته نه دي ورکول په کار ځکه د هغې ټول ذمهوار دوی نه دي. هغه زمونږ پوره پاکستان زمونږ حکومت دی زمونږ مختلف هغه دي داسې دلته پاکټس کې خلک دي چې هغه دا ټول هر څه کوي. خو خبره دا ده چې نتیجه درته وایم نتیجه دا ده چې په پاکستان کې په صحافت باندې د مصالحت نه کار واغستې شو او صحافت معیار چې کوم دی نو هغه لاندې راکو شوی دی
خلکو ته. یعنی ستاسو مقصد دا دی چې
خبرې احساس کیږي خلکو ته دې خبرې احساس کیږي چې دا هغه ژوند او دا هغه جاب چې کوم دی دا سیکیور دی نو بیا به هغه دا خبرې کولی شي ګنې په دې ماحول کې دا خبرې نشي کېدی او که تیرې کې انصاف ځان د دې تور نه خلاصوي نو هغه به داسې قانون خامخا جوړوي چې صحافیانو ته به لږه غوندې لار ورکوي چې هغه دې اصلي خبرې هم وکړي.
سمه ده بابر صاحب ډېره ډېره مننه ډېر خوند رښتیا هم وکړي ستاسو را سره خپل نظر شریکي. ارباب صاحب ستاسو ډېره ډېره مننه تاسو راغاست د حکومت لخوا زخم خپل نظر او خپل دغه وکړي. ستاسو دواړو ته خروز غواړم روغ او خوشحاله اوسئ. ډېره ډېره مننه ډېره مننه. او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی په مخم شو
لگ خندا خدا دبی غمئی لگ کو لگ خندا خدا نیٹئی لگ دا گنی دنیا خدا نیٹئی لگ دا گنی دنیا خدا خدا تو کوئی ہاگا خدا
چالا محل خدے تال ویا خدا تال داستا خدا مالا زما خدا نیٹ لگ گدا گنی دنیا خدا